بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. دوستانو، سهارنۍ او ساعته خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی سره د خپل نورو ملګرو ستاسو په خدمت کې یم. نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 26مه د 1445 هجری قمری کال د شعبان 15مه او د 2023 میلادي کال د فروری د میاشتې 15مه نیټه ده. دوستانو، د خبرونې په سر کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در وورو. ورپسې د رفاح سیمې په هکله د انصاف له نړیوالې محکمې د جنوبي افریقې د غوښتنې په هکله سیاسي تبصره اوریدې شي. ورپسې هم د تاریخ پاڼه لرو. بیا د رڼا سرچینې تر عنوان لاندې د قرآن کریم د مبارکو آیتونو د شان نزول په هکله د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه اورې، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به درته د امام سجاد علیه السلام د ولادت په هکله ځانګړې وینا وړاندې شي. هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ. نو راځو له یوې لنډې شان د مې وروسته. د تهران ریډیو مینوالو، په ایران کې د سهار 6 بجې شوې. نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران ولسمشر له تاتارستان جمهوریت سره د اقتصادي اړیکو پراختیا ته چمتووالی ښودلې. ایران د اسلامی جمهوریت د قضایه قوې مشر وایي اسلامی نړۍ باید د صهیونستانو د جنگی ماشین خلاف راپورته شي. په مذهبي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم استازي د تهران او اسلام آباد اړیکې تاریخي وبللې. او طالبانو له ملګرو ملتو سره د دوحې د کانفرنس په اړه د خبرو اترو خبر ورکړی. اوس هم د خبرونو تفصیل. ګرانو اوریدونکو، نن د نړۍ د مسلمانانو د څلورم معصوم امام حضرت سجاد علیه السلام د نیکمرغۍ زوکړې کلیزه ده. امام زین العابدین علیه السلام د 13 قمری کال د شعبان د میاشتې په 15مه نیټه په مدینه کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. د هغوی پلار د شیعیانو دریم امام حضرت حسین علیه السلام دی. امام سجاد علیہ السلام په ټولو انساني او اخلاقی صفاتو او فضیلت کې په لوړ حد کې وو. هغه حضرت په خپل زمانه کې تر ټولو لوړ پرهیزګار او حلیم او محترم انسان وو، او ډیره فصیحه ژبه او کریمه اخلاق یې درلودل. دوی له خلکو سره ډیر مهربان وو، او په بیوزلو او اړمنو کسانو به لورینې کولې. نو موږ هم د خوشاله په دې موقع د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیر بیا تاسو ګرانو اوریدونکو ته مبارکي وایو. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پرون مازیګر د روسی فیډریشن د تاتارستان جمهوریت د ولسمشر رستم مینخانوف سره په کتنه کې له دغه جمهوریت سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د ایران د چمتووالي خبر ورکړ. د ایرنا د رپورټ له مخې سید ابراهیم رئیسی د روسیې او اسلامي نړۍ ترمنځ د اړیکو په ستراتیژیک مدیریت کې د تاتارستان د ولسمشر رول ته په اشاره سره د سوچه اسلام د معرفي کولو او د روسیې د اړیکو د ښه کولو په برخه کې د بین المللي همکاریو او د دینی زده کړو په برخه کې له دغه ظرفیته په استفادې باندې ټینګار وکړ. هغه زیاته کړه د ایران اسلامی جمهوریت د تاتارستان په شمول د روسیې د فیډریشن لاندې لټولو جمهوریتونو سره د اقتصادي اړیکو پراخولو ته پوره چمتو ده. ښاغلی رئیسی د اقتصاد، صنعت، ساینس، علم، می فعالیتونو او سیاحت په مختلفو برخو کې د ملګرتیا او د کچې د ښکولو لپاره د ایران او روسیې په تیره بیا د تاتارستان جمهوریت متقابلو ظرفیتونو ته په اشاره سره د یوروایشیا سیمې د هیوادونو د اقتصادي موافقې اجرا، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا مناسبه زمینه وبلله. هغه د ایران د اسلامي جمهوریت او د روسي فیډریشن ترمنځ ستراتیژیکې اړیکې او په دوه اړخیزو سیمه ایزو او نړیوالو ډګرونو کې د دواړو هیوادونو د ګډ نظر او له روسیې او هم تاتارستان جمهوریت سره د ایران د اړیکو د پراختیا لپاره د نورو مناسبو زمینو په توګه یادونه وکړه. ویل د یو اړخیز پالنې نفي او د سلطې د نظام په وړاندې د خپلواکۍ او ودرېدنې ساتنه د ایران او روسیې له ګډو کړنلارو څخه او د دواړو هیوادونو د اړیکو د نږدې کېدو لپاره یوه مناسبه زمینه ده. ولسمشر رئیسی په دوام کې د غزې د اوسنی حالت دوام په نړۍ باندې د واکمنو اوسنیو ناعادلانه جوړښتونو ستره نښه وبلله او زیاته کړه په غزه کې د انسانیت خلاف روان جنایت او نسل وژنې په یو عادلانه نظم باندې د اوسنی ناعادلانه جوړښت بدلولو لپاره د ملګرتیا ضرورت لمخ کې نه ډیر اړین کړی دی. په دغه ملاقات کې د تاتارستان ولسمشر هم د سیمه ایزو ملګرتیاو او د اړیکو پیاوړتیا ته د رئیسی له پاملرنې مننه وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایه قوې مشر دې ته په اشاره سره چې اسلامي نړۍ ته په کار دي د صهیونستانو د جنگي ماشين خلاف راپور ته شی وویل ضروری ده چې په غزه کې د صهیونستانو لخوا د ړندې وژنې د بندولو لپاره ټول اړمونه فعال شي. ایرنا خبر ورکړی د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایه قوې مشر غلام حسین محسنی ایجایی عراق ته د خپل سفر په دویم ورځ دغه هیواد له وزیر اعظم محمد شیا السوډانی سره وکتل او د غزې له خلکو په ملاتړ کې د عراق د حکومت او ولس د غوره دریځونو په قدرونې سره د غزې د خلکو د وژلې د بندولو لپاره په صهیونستي رژیم او امریکې باندې د اسلامي نړۍ د سیاسي د پاونو په زیاتېدو ټینګار وکړ. هغه همداشان د ایران او عراق د ولسونو ترمنځ پرایمانه اشتراکاتو ته په اشاره سره وویل د ایران اسلامي جمهوریت تل په عراق کې د ثبات، امنیت او پراختیا غوښتونکو او پښتون زبان دي د برلاسي کېدو لپاره په مختلفو برخو کې له دغه هیواد سره مرستو ته چمتو دي. د ایران د قضایه قوې مشر په دوام کې له ترهګرو سره د هر اړخیزې مقابلې او د ایران او عراق ترمنځ امنیتي موافقې د بشپړ اجرا په ضرورت ټینګار وکړ. په دغه ملاقات کې د عراق وزیر اعظم هم د فلسطین د موضوع په لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت اصولي او پر لپسې ملاتړ ته په اشاره سره د عراق له حکومت او ولس هم د اسلامي انقلاب د معظم رهبر او د ولس مشر د دوامدارو ملاتړونو قدرونه وکړه. د په مذهبي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم استازي ویلي دي پاکستان او ایران دوه گاونډي او مسلمان هیوادونه دي او تاریخي اړیکې لري. حافظ محمد طاهر محمود اشرفی په اسلام آباد کې د ایران پریس خبريال ته په یو ځانګړي مرکه کې د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزي په مبارکه او د دواړو هیوادونو د اړیکو د سویې ورستر بلې لوړې دوه په هیله سره وویل ایران او پاکستان د دوه گاونډي هیوادونو په توګه په خپلو کې تاریخي اړیکې لري. هغه همداشان د فلسطین مسالې او د غزې وروسته او بدلونونو ته په اشاره سره وویل د پاکستان، ایران، عربستان، مصر او نړیوالې ټولنې ډیره مهمه اندېښنه د فلسطین مسأله ده ترڅو په ګډ ملګرتیا سره د غزې روان حالات پای ته ورسوي. پاکستانی متفکر علامه سید افتخار حسین نقوی هم د ایران پریس خبریال ته وویل پاکستان او ایران د یوې کورنۍ د غړو په شان دي او د قران کریم په لار روان دي او داسې کلتوري اشتراکات لري چې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا باندې مهمه اغیزه لري. طالبان له ملګرو ملتونو سره د دوحې د کانفرنس په اړه په خبرو بوخت دي. طالبان وایي چې د ملګرو ملتونو له استازو سره د دوحې په غونډه کې د ګډون په شرایطو خبرې روانې دي. په همدې مس کې په افغانستان کې د ایران سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي طالبان د دوحې په کانفرنس کې د ګډون لپاره دوه شرطونه لري. د تان خبری سایت په لیکنه خاغلی قومی بیل دی چې د طالبانو دا دوه شرطونه څرګند کړي. پرون په خپل ایکس پانه لیکلی دی ک نور هم د سیمه ایز تماس کمیټې لاره تایید کړي او له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي شي نو افغانستان به ثبات ومومي. د بیان حال کې ویلي چې باید څرګند شي چې د دوحې د کانفرنس هدف ته هدفونه تر څه حد جدي دي او دا کانفرنس له طالبانو سره د تعامل لپاره د منصفانه لارې د پرانستلو لپاره یو ښه فرصت دی. له بلې خوا د طالبانو د بهرنیو چارو سلاکار ذاکر جلالي ویلي چې د ملګرو ملتو له چارواکو لویدیځوالو سره د دوحې په کانفرنس کې د استازو د ګډون د څرنګوالي پر سر د دوی خبرې روانې دي. او د صهیونیستي رژیم خبری سرچینو بیگا په تل ابیب کې دغه رژیم د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور مخې ته د اسرایلی اسیرانو د کورنیو د تجمع د دوام خبر ورکړی دی. د صهیونیستي رژیم د ټلویزیون 12 چینل په دې حق له ویلي دي معترضانو د تل ابیب په خیریا سیمه کې مظاهره وکړه او د صهیونیستي رژیم د اسیرانو د آزادۍ غوښتنه وکړه. هغوی د صهیونیستي رژیم او حماس ترمنځ د اسیرانو د تبادلې د نه کېدو په غندنه کې ځینې لیکنې او پلیکارډونه درلودل. دا مظاهرې پس له هغې وشوې چې د تل ابیب رسمي سرچینو وویل چې د صهیونیستي اسیرانو د آزادۍ لپاره مذاکراتو تر دې دمه هیڅ ګټه نه ده کړې. د موساد د پخوانی مشر په مشرۍ اسرائیلي پلاوی په دې لړ کې په شوو خبرو اترو کې له هیڅ ډول پرمختګ پرته لا قاهرې څخه تللی دی. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
گرانو قدر من اوریدونکو زمون سیاسی تبصره د رفاح سیمې په حق له انصاف له نړیوالې محکمې د جنوبی افریقې د غوښتنې په حق له نو پام ورته وکړي. جنوبی افریقا د انصاف له نړیوالې محکمې څخه غوښتي چې د فلسطین د غزې تړانګې په جنوب کې په رفاح سیمه کې د صهیونیستي رژیم د عملیاتو مخنیوي وکړي او په دغه ښار کې د پوځي عملیاتو د پراخولو لپاره د صهیونیستي رژیم ارادې ته په پام سره هلته د فلسطینیانو د حقوقو د خلاف ورزي د مخنیوي لپاره له خپل قدرت استفاده وکړي. د صهیونیستي رژیم وزیر اعظم نتنیاهو ویلي دي چې په راتلونکو دوه اونیو کې به په رفاح سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. نتنیاهو د خپلو لاپو په دوام کې له روژې میاشتې نه مخکې په رفاح کې د حماس غورځنګ د پوځي یونټونو د له منځه وړلو غوښتنه وکړه. دا د 1940 میلادي کال د نسل کوشې د کنونشن د خلاف ورزي په دلیل د انصاف نړیوالې محکمې ته له صهیونیستي رژیم له شکایت وروسته د اسرایلو رژیم پر ضد د جنوبي افریقا دویم اقدام ګڼل کیږي. د انصاف نړیوالې محکمې د غزې په خلکو باندې د صهیونیستي رژیم وحشیانه حملو ته په پام سره حکم ورکړی و چې دغه رژیم د فلسطینیانو پر ضد د نسل کوشۍ د مخنیوي او د انساني حالت د ښه کېدو لپاره اقدامات ترسره کړي، خو په دغه حکم کې د غزې د خلکو خلاف د صهیونیستي رژیم د جنگ بندول نه دي شامل. په رفاح سیمه کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره د انصاف له نړیوالې محکمې څخه د جنوبي افریقې غوښتنه په غزې ترانګه کې د صهیونیستي رژیم لخوا د فلسطینیانو د نسل وژنې دوام ته په پام سره په غزه کې له اوسني خراب انساني حالت د لا پراخې انساني غمیزې رامنځته کېدا ته په پام سره مطرح شوې ده. مهم ټکی چې همدا اوسې د فلسطین د غزې په جنوب کې په رفاح سیمه کې د صهیونیستي رژیم د پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره نړیواله غوښتنه رامنځته کړې ده. په دې سربیره چې په رفاح سیمې باندې د حملې لپاره د اسرایلو د وزیر اعظم او د نورو صهیونیستي چارواکو فیصله تر دې حده د نه توجیه وړ او د نه دفاع وړ ده چې حتی د اسرایلو لویدیځو شرکاو هم په دغه برید باندې نیوکه کړې ده او په رفاح کې د بې سارې انساني غمیزې رامنځته کېدو او د دغه سیمې زیاتو نفوسو ته په پام سره د هر ډول ځمکنیو عملیاتو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتو هم د یو ستر ارګان په توګه چې د امنیت شورا په چوکاټ کې د نړیوال امنیت او د صلح د ساتلو دنده په غاړه لري، او په عین حال کې د ملګرو ملتو اړوند ارګان یعنی آنروا یعنی د یونایټیډ نیشنز ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی د غزې ترانګې په شمول د فلسطینیانو په ژوند باندې د غور کولو دنده لري. په رفح سیمې باندې د صهیونیست رژیم د حملې په هکله جدي خبرداری ورکړی دی. په دې لړ کې په انساني چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال مارټن ګریفټس په تیرې سه شنبه په رفح سیمې باندې د صهیونیست رژیم د حملو د پایلو په اړه نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکړی و. هغه د فلسطین په رفح سیمې باندې د حملو په هکله د نړیوالې ټولنې ته په خبرداری سره وویل، اسرائیل په دې لړ کې په غوښتنو سترګې نشي پټولی او په رفح کې پوځي عملیات له غزې تړانګې څخه د لاستر جنایتو د وژلې سبب ګرځېدلی شي. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، دوستانو په دوام کې به د تاریخ پاڼه ووري. ورپسې د قران کریم د مبارکو آیتونو د شان نزول په حق له د رڼا سرچینې نومې پروګرام او د خبرونه په ورسته او شیبو کې به د امام سجاد علیه السلام د ولادت په حق له یو ځانګړې وینا درته وړاندې شي. parstoday.ir/ps زمونږ د ویب سایټ اډرس هم یاد ساتئ. د خبرونه تر پای ستاسو د ملګرتیا په هیله یو.
د تاریخ پاڼه ډیر زدمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو سم پام وکړئ د تاریخ یوې بلې پاڼې ته. دوستانو، نن د زیارت یا پنجشنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له 15 او د 2024 میلادي کال د فروری له 15 نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه اووه کاله مخکې د 13 هجری قمری کال د شعبان المعظم د میاشتې په 15 نیټه د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په المسیانو کې حضرت علی ابن الحسین علیه السلام په مدینه منوره کې نړۍ ته سرګرانی کړې. هغه حضرت د متعال خدای په فضل او د خپل پلار امام حسین علیه السلام تر څنګ د شتون په وجه د معنویت او اخلاقو په ډیرو ښکلو ځلاو سنبال شو او له الهي علم او معرفت برخور شو. حضرت علی ابن الحسین علیه السلام په علم، راز و نیاز او تواضع او زغم کې د خپل زمانه د خلکو مخکښ وو. هغوی به په عبادت او شپه شوګیره کولو کې ډیر کوشش کاوه او د خدای په درگاه کې د اوږدو سجدو په وجه په سجاد یعنی د سجده کوونکی لقب ومونده. د عاشورا په پیشه کې چې پکې د هغه بزرګوار پلار حضرت امام حسین علیه السلام شهید کړی شو، حضرت امام سجاد علیه السلام د ناروغۍ له امله په جهاد کې ګډون ونه کړی شو او د خپلو عزیزانو او خپلوانو شهادت او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د کورنۍ به احترامي ولیدله. حضرت امام سجاد علیه السلام د کربلا له حماسې وروسته د خپل ترور یعنی امه سره یو ځای د بنی امیه د ظالمانه اعمالو رسوا کول او د رسالت د کورنۍ معرفي کول پیل کړل. هغوی له هغه وخت نه تر په 49 هجري قمري کال کې د خپل برکتناک عمر تر پایه پورې د مسلمانانو مشري په غاړه درلوده. د امام سجاد علیه السلام یو ارزښناک یادګار هغه ښکلي دعاګانې دي چې هغه د نفس د تهذیب له خدای تعالی سره د اړیکو په اړه سره راټول شوي او په صحیفه سجادیه مشهور ده. قدرمن اوریدونکو، د حضرت امام سجاد علیه السلام د ولادت د کلیزې په مناسبت تاسو ټولو ته مبارکي وړاندې کوو. دو سوه دو کال مخکې د 1243 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې په 15 نیټه له روسیې سره په دوهم جنګ کې د ایران له ماتې وروسته د دواړو لورو ترمنځ د ترکمنچای تړون وشه. دغه تړون چې په ایران باندې سخت شرایط ور وتپل، د ایران د هغه وخت د واکمن فتح علي شاه قاجار په وخت کې د انګلستان د استعماري حکومت په منځګړیتوب سره لاسلیک شو. د ترکمنچای تړون له مخې په قفقاز کې د ایروان او نخجوان په نامه د ایران دوه ولایتونه روسیې ته وسپارل شول او روسي کښتیو اجازه وموندله چې یو ځل بیا د ایران د شمال په کسپین سمندرګي کې تګ راتګ وکړي. پر دې سربیره په ایران کې د روسیې ټول اتباع د کنسولي قضاوت یا کاپیتالیسیون له حقه برخور شول او دا شان د ایران د قضایي ادارې خپلواکه زیانمنه شوه. د روسیې حکومت د دې دومره ډیرو امتیازونو په وړاندې یوازې د قاجار شاهزاده عباس میرزا ولیادی په رسمیت وپیژندله. لنن 15 کال وړاندې د 1979 میلادي کال د فروری په 15 نیټه د شوروي د سره پوز لخوا د افغانستان له پوځي نیواک لس کال وروسته د افغان مجاهدینو د مقاومت او میړانې له امله د دغه هیواد تیریګر عسکر له افغانستانه ووتل. په 1979 میلادي کال کې د افغانستان له نیولو د شوروي موخه په کابل کې د ماسکو د لاسپوڅو حکومت تثبیتول او د آسیا جنوب په لور د شوروي د نفوذ پراختیا وه. د شوروي دغه اقدام چې په سیمه کې د امریکا ګټې په خطر کې غورځولې، د واشنگټن له سخت غبرګون او له افغانستان څخه د شوروي د شاتګ لپاره د امریکا د حکومت لخوا له اقداماتو سره مخامخ شو. له بل پلوه د روسانو لخوا د افغانستان د نیواک له پیله د دغه هیواد مسلمانو مبارزو خلکو د شوروي د تیرېګرو پوځیانو پر ضد مقابله پیل کړه او بالاخره لس کلن مقاومت وروسته مسلمان خلک د افغان مجاهدینو په مرسته وتوانېدل چې د شوروي تیرېګر پوځ له افغانستانه وباسي. دا په داسې حال کې و چې ماسکو هم په خپل بهرني سیاست کې د بدلون او د درنو لګښتونو او مرګ ژوبلو په زغملو سره له افغانستان څخه له تېښتې پرته بله لاره نه درلودله. د افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د وتلو ورځ د افغانستان د ملي ورځې په نوم نومول شوې ده.
درانا سرچینه
در تهران د پښتو خبرونه خوب مینوالو په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
صادق حسین
د رڼا سرچینې نومي لړۍ له نننی شپږشپېته مطلب سره ستاسو په خدمت کې دی. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي. دوستانو، د رڼا سرچینې نومي لړۍ په دغې برخې کې د یونس سورې 24 او 59 آیت شان نزول سپړو. نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوږو دوستانو، په داسې وی دنیا کې چې بېلابېلې قبیلې او تمایلات موجود وو، د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآلہ وسلم خپل دعوت د توحید پر بنسټ پیل کړ. بت پرستانو د عقل نه درلودونکي خدایان جوړ کړي وو چې له خپل ځان او له خپل خدای څخه د خلکو د بېلوالي او د جلا کېدا لامل شوي وو. د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآلہ وسلم د آزادۍ په دعوت کې د ډیرو تکلیفونو او شکنجو په زغملو سره د شرک او بت پرستۍ پر خلاف چې لویه ګناه ده مبارزه وکړه. رسول الله مبارک د مشرکانو له بد چلند سره مخامخ شو او په دې خطرناکه لاره کې یوه شیبه هم په شا نه شو. هغه د شرک پر ردولو او د بت پرستۍ په بد ګڼلو سره د توحید پر اساسي اصولو سره خپل دعوت پیل کړ. په دې بلنه کې رسول الله مبارک د دوکې او ګواښونو پر وړاندې هیڅ سستي او نرمښت نه دی ښودلی. د مکې جاهلانو خلکو د لرګیو، سرو زرو، سپینو زرو، ډبرو، وچو شویو خمیرو او کله ناکله له خرابو خرماو څخه جوړو شویو بوتانو ته سرونه ټیټول او درناوی ورته کوه. رسول الله مبارک پر داسې خلکو په اعتراض سره وفرمیل: ولې خپل ارزښت کموئ؟ دا مجسمې څه دي چې تاسو ورسره بوخت یاست؟ له پرته د بل چا عبادت کول ستاسو ارزښت، مقام او کرامت کموي. نه یوازې دا ډبرین بوتان، بلکې لمر، سپوږمۍ، ستوري او حتی هغه ستوري چې له ځمکې څخه په سلګونو میلیونو ځله لوی دي، غرونه او بحرونه، هیڅ یو د دې وړ نه دي چې انسانان ورته سجده وکړي. د انسان مقام له دې ټولو څخه ډیر لوړ دی.
پګو دوستانو، رسول الله بزرګوار صلی الله علیه و آله وسلم د حق دین ته د خلکو د بللو لپاره ډیری ورځې په مسجد الحرام کې کیناسته او په خپل خوږ غږ سره به یې خلکو او حجیانو ته چې مکه مکرمه ته د کعبې د زیارت لپاره ورتلل الهی آیتونه تلاوتول. ځینې تور زړی مشرکان چې په زړونو یې د گمراهۍ ټپه وهل شوی وه، د رسول الله بزرګوار پر شخصیت باندې د ملنډ وهلو لپاره مسجد الحرام ته ورتلل او د پیغمبر اکرم خوا ته به کیناستل. دوی د الهی آیتونو د تلاوت پر مهال په ظاهر کې به یې هغه ته غوږ نیولو او داسې به یې برېښول چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو تر اغیزو لاندې ورغلی دي. خو د قرآن کریم له تلاوت او د پیغمبر اکرم له وینا وروسته سمدستی خپل منفی تبلیغات به یې پیلول او خلک یې د دغو آیتونو او خبرو له اورېدو څخه منع کول. دوی به کله ناکله د حق آیتونو ته جادو او پیغمبر اکرم ته جادوګر ویل. کله ناکله به دا آیتونه او کلمات د پخوانیو افسانو او خرافاتو په توګه معرفي کول چې پیغمبر اکرم دا ترلاسه کوي څو خلکو ته دوکه ورکړي. د دغو تور زړو دښمني او لجاجت د تر دې حده ورسېده چې د ایران او روم له افسانو او خرافاتو سره بلد یو شمېر عرب کیسه کوونکي د مسجد الحرام ته راوغوښتل څو د بې ګټې او دروغو خبرو په ویلو سره د خداوند متعال د زړه راښکونکي کلام له اورېدو څخه د خلکو مخ ونیسي. نظر بن حارث یو له دغو کسانو څخه و چې د قریشو مشرانو هغه له رسول الله بزرګوار سره د جګړې لپاره غوره کړ. هغه د رسول الله مبارک له سختو دښمنانو څخه ګڼل کېده چې پیغمبر اکرم ته د هر ډول ځورونې لپاره تل چمتو او مخکښ.
خواگور دون کو نظر بین هره چه دو کرشو لزیرک و حوشار و کسانو چخاو او دو خپل جوان دیو برخه پا حیرا او ایراکی تیرکڑی و دیران دو بچهانو دو زردور و کسانو دو حال او دو خیر او شر پا تراو دیرانیانو دو نظرونو پده معلومات دلودل پا کوچی و بزرونو که پا نخطو او دیرانیانو دو کیسی او دو حقوی دو بچهانو دو تاریخ پا بینوالو سرا حد سکاولا چه خال در رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم له خبرو څخه مننه کړي او ځان ته متوجه کړي. هغه د دې لپاره چې د هغه حضرت مقام کم کړي او د پیغمبر خبرې او قران به ارزښت کړي، طلبې ویل اے خلکو زما خبرې د محمد رسول الله له خبرو سره څه فرق لري؟ که محمد د عاد او د سمود قام او د ملک سلیمان او داود پیغمبر د عظمت کیسه بیانولې، زه د هیواد پراخوالی او د جم یعنی غیر عربو بادشاهانو د عظمت په تړاو خبره کوم. که هغه ستاسو ډله ییزه کیسه لوستلی وای چې د خدای په غضب او قهر کې اخته شول، ما به هم د ځینو کسانو کیسه کوله چې په نعمتونو کې ډوبو او کلونه کلونه کېږي چې په ځمکه کې حکومت کوي. البته دغه احمقانه پلان له څو ورځو ډیر دوام ونه کړ او کرایشو پخپله د نظر بن حارث د تکراری خبرو له اورېدو ستړي شول او د هغه له شاوخوا لرې شول. په دغه وخت کې د قرآن کریم د یونس سورې 24 آیت نازل شو او رسول الله مبارک ته یې په خطاب کې وفرمیل چې دا ډله کسان عقل او درک نه لري او نه هدایت کیږي، او په دوی کې ځینې کسان دي چې تا ته غوږ نیسي خو لکه چې هیڅ نه اوري او کڼه دي. آیا ته کولی شي چې خپلې خبرې کڼو کسانو ته ورسوي حتی که دوی ونه پوهیږي؟ دې آیت حق ته د مشرکانو د انحراف او نه تسلیمېدا لامل په ګوته کړی دی او خپلو مخاطبانو ته دا پیغام لري چې د یو انسان د لارښوونې لپاره یوازې سمې لارښوونې او ټکان ورکوونکي او معجزي آیتونو او څرګندو دلیلونه کافي نه دي، بلکې د حق د منلو لپاره چمتووالی او د منلو استعداد او د غوروالی هم اړین دی. لکه څرنګه چې د ګلونو او بوټو د کرلو لپاره یوازې تخمونه کافي نه دي، بلکې مناسبه ځمکه هم ضروري چاره ده.
د مکې او مدینې د کفارو او مشرکانو په منځ کې ډیر جوړ شوي او جالي احکام دود وو چې هیڅ یو یې عقلي او منطقي اساس نه درلوده. دا مثال په توګه دوی روغ او نر اوخ داغ کولو څو ناروغه اوخه روغ شي. که یوه لیونۍ سپي څوک داړلی، د هغه د درملنې لپاره یې د قبیلې د مشر یو څه وینه د هغه پر زخم باندې اچوله څو هغه روغ شي. که د یوې ښځې اولادونه له زیږون وروسته ژوندي نه پاتې کېدل، نو د دوی د باور له مخې باید د ستر سړي پر مړي وزله قدم یې ایښی وای څو اولادونه یې ژوندي پاتې شوي وای. هغه کسان چې د خپلو میرمنو له خیانت څخه وېرېدل، نو د ډاډ لپاره به یې د ونې په شاخ کې یو تار تړلو او بیا به په سفر روانېدل. که د بیرته راستنېدو پر مهال تار په هغه خپل حالت کې پاتې وو، نو ښځې به خیانت نه وې کړی، او که تار ورک شوی وو ښځه یې په خیانت ورنوله. که یو څوک ورکېدلو، نو جامې به یې ترې ایستلې او سرچپه به یې پرې ورواغوستلې څو بیرته خپلې کورنۍ ته وسپارل شي. که په یو چا کې د لیوانتوب نښې څرګندې دي، نو د هغه د درملنې لپاره د مړو هډوکي به یې په غاړه کې ورته زوړول. که د چا ناروغۍ دوام درلوده، نو په دې باور وو چې دوی د لویو دیوانو یو حیوان وژلی دی، نو د بخنې لپاره به یې د غره د سوري مخې ته ډالۍ کېښودلې. که یوې ښځې اوښې 15 ځلې بچیان زیږول او 15م یې نر وو، نو د دوی تر څنګ د احترام وړ وو او نور به هیڅوک د هغه پر شا نه سپارېدل. که دا اوښ په هر علت سره وژل کېدلو، د هغې وړی به یې له پوستکي څخه نه لرې کولې او له ژوندی هم پاتې کېدله. د هغه شیدې به یې له میلمنو پرته بل چاته نه ورکولې. همدارنګه په ځینو عربو قبیلو کې دا رواج و چې که یوې وزې اووه نسه بچیان زیږول او وم یې نر وو، نو هغه یې د خپلو معبودانو په لاره کې وژلو او غوښه یې یوازې د نارینه وو لپاره حلاله بلله. جاهلانو خپل دا عمل مقدس ګڼلو او په کلکه مراد کولو، او په حقیقت کې دا یې د دغه حیوان د خدمتونو د قدر او مننې په توګه ګڼلو. په داسې حال کې چې دا څاروي د دې درناوي له امله د ژوند له ګواښونکي کړاوونو او شکنجو سره مخ کېدل، ځکه چې په عملي توګه لږ خلک چمتو وو چې دوی ته مناسب خواړه ورکړي او دوی ته پاملرنه وکړي. قرآن کریم چې د همدې خرافي او باطلو عقایدو او ناسمو او جاهلانه احکامو سره د مبارزې لپاره نازل شوی دی، پر دې جاهلانه او توهین امیزه عادتونو باندې د عمل کولو له امله مشرکین غند. د قرآن کریم د یونس سورې د 9:15 آیت ټولو مسلمانانو ته یادونه کوي چې له خپل ځانه قانون جوړ نکړي او بې دلیله د خداوند متعال نعمتونه پر خپل ځان حرام نکړي. چې په دې مبارک آیت کې خداوند متعال فرمایي، د هغه رزق په اړه ما ته ووایي چې الله چې پر تاسو باندې نازل کړي دي، ولې د هغې یوه برخه مو حرامه او یوه برخه مو حلاله کړې ده؟ ووایه، آیا تاسو ته خدای اجازت درکړې ده چې یا تاسو پر خدای باندې دروغ وایئ؟
د تهران ریډیو ډیرو عزت من اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
رنا ورختونا
درنو او قدرمنو اوریدونکو، د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې 15 نیټه د امام سجاد علیه السلام د نیکمرغ زوکړې له کلیزې سره سمون خوري. په دې مناسبت تاسو ته د مبارکۍ په وړاندې کولو سره د هغه حضرت د ژوند په یو څو اړخونو رڼا اچوو. دغه پروګرام زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
ګرانو مینوالو، د 13 هجري قمري کال د شعبان په 15 نیټه د خدای د ګران رسول صلی الله علیه و آله وسلم المسیح حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام د مدینی په خار کې نړۍ تسترګې رڼې کړې. هغه حضرت د خدای په مهربانۍ سره او د پیغمبر اکرم د ګران المسیح حضرت امام حسین علیہ السلام تر څنګ د شتون په وجه لټولو خلقو معنوي خلقو و پسلل شو او د خدای له علم او معرفت برخمن شو. حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام په علم، المنز، خاکساره او صبر کې د خپل وخت د خلکو سرخیل ګڼل کېده. هغه په عبادت او شپو رونولو کې ډیر هڅاند و او د خدای په درگاه کې د اوږدو سجدو په وجه په سجاد یعنی د ډیرو سجدو په کوون کې مشهور شو. د عاشورا په پیښه کې چې د هغه ګران پلار امام حسین علیه السلام او د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نور ډیر لمسی پکې شهیدان شول، امام سجاد علیہ السلام د سخت ناروغی په وجه په جهاد کې ګډون و نه کړی شو او د خپلو عزیزانو د شهادت او د اسلام د پیغمبر د کورنۍ د بې حرمتۍ کتونکي وو. حضرت سجاد علیہ السلام د کربلا له حماسې ورسته له خپل ګران ترور بی بی زینب سلام الله علیها سره د بنی امیہ ظالمانه عملونو د اشوا کولو او د رسالت کورنۍ معرفي کولو ته مخه کړه. هغه حضرت له هم هغه وخت د خپل برکتناک عمر تر پای پورې په 94 هجری قمری کال کې د مسلمانانو مشری په غاړه درلودله. د حضرت امام سجاد علیه السلام یو ارزښناک یادگار هغه خپل دعاګانې دي چې د نفس د تهذیب لخت سره د بنده د رابطې آخرت ته د پام لرنې او سیاسی او اجتماعی مسائل په باب یې بیان کړی دي او د صحیفه سجادیه په نوم په یوې ټولګي کې را غونډې کړې شوې دي. د امام سجاد علیه السلام د امامت دوران په کربلا کې د امام حسین علیه السلام د شهادت له وخت پیل شو او د امامت خاصې ځانګړتیاوې درلودلې. هغه حضرت په دغه دوران کې ډیر مهم او برخلیک جوړونکی رول ولوباوه. امام سجاد د کربلا د پیښې په وخت کابو 43 کلن وو او له دغه پیښې وروسته 43 کاله ژوندی پاتې شو او په دغه مودې کې د اسلام د مشرۍ په غاړه اخیستلو سره په مختلفو طریقو د ظلم او جهل له سمبولونو سره مبارزه وکړه. د دغه مقابلې په دوران کې هغه څه چې د امام سجاد علیه السلام په سیرت کې جوت دي د کربلا د پاسون د یاد ژوندی ساتل او د دغه لوی او تلپاتې حرکت د پیغام رسول دي.
کله کله د یو څو پاسون او غورزنګ ساتنه د هغې تر ټولو جوړولو زیات ګران کار وي. الهي تقدیر داسې و چې حضرت امام سجاد علیه السلام د کربلا په پیښه کې ژوندی پاتې شي چې په هوښیارتیا او تدبیر سره د خپل پلار له پاسونه وروسته پیښې هدایت او رهبري کړي. حضرت امام سجاد علیه السلام په داسې پړاو کې امامت ته ورسېده چې د امویانو لخوا دینی ارزښتونه تحریف او بدل شوي وو او له عدالته تېښته، دنیا پرستی او عافیت غوښتنه د هغه دوره ډیر مهم ځانګړنې وې. په داسې حال کې چې د امویانو حکومت د دیندارۍ ادعا درلودله، اسلامي ټولنې د دین له سوچه اصولو واټن اخیستی و. حقیقت دا و چې امویانو د دین په جامه کې او د دینی ظواهرو په ساتنې سره اسلام ته د ګوزار ورکولو هڅه کوله. په اسلامي ټولنې کې د هغوی لخوا عوام غولونو او چې د امام حسین علیه السلام د شهادت لومړی ورځو ته ورګرځي، امویانو هڅه وکړه چې د عاشورا له پیښې په خپله ګټه استفاده وکړي او د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د ملګرو حرکت یو ډول د خلیفه پر خلاف بلوا او خروج وخی. په دغه حالاتو کې حضرت امام سجاد علیه السلام خپل مسؤلیت په دوو یعنی لنډ او اوږد پړاو کې ترسره کړ. لنډ مهاله مرحله همغه د امام حسین علیه السلام له شهادت وروسته ورځې او په کوفه او شام کې د امام سجاد او اهل بیتو د اسارت ورځې وې. لوړ مهاله موده د مدینه منورې ته د حضرت امام سجاد علیه السلام له ستنېدو وروسته ترسره شوه. د امام حسین علیه السلام له شهادت وروسته د هغوی سپېڅلي کورنۍ په تېره بیا حضرت امام سجاد او ترور بی بی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها د جنایتکارو اموي عسکرو لخوا بندیان کړی شول. په هغه وخت کې حضرت امام سجاد علیه السلام کوفه ښار ته په ورتګ سره د خلکو په میانس کې داسې وینا وکړه چې په هغه وخت کې ځینو کسانو د پښیمانۍ اوخ کې بهاولې او له امامه یې د بخښنې غوښتنه وکړه. دوی د خپلو ویناو په یوه برخه کې وفرمایل: ای خلکو، زه د حسین زوی علی یم، د هغه چا زوی چې حرمت مو مات کړ. خدای تعالی د موږ اهل بیت ښه ازمویلی او ژغورنه، عدالت او پرهیزګاري زموږ په وجود کې ایښی ده. آیا تاسو زما پلار ته لیکونه ونه لیکل او له هغه سره مو بیعت ونه کړ؟ له هغه وروسته مو دوکه او نیرنګ وکړ او ورسره ونه ختئ؟ څومره بدچارې او بدفکره یاست تاسو. د امام سجاد علیه السلام خبرې د عاشورا، د غورزنګ او د خلکو د افکارو او ذهنونو ترمیاز یو پول و. په هغو احساسو اساسو او بحرانی حالاتو کې سره لدې چې امام سجاد علیه السلام ډیر لوی غم په زړه کې درلود، خو په ډیره ښه روده او طریقه چې د امام حسین علیه السلام د حقانیت د بیانولو لپاره تر ټولو ښه او اغیزمنه لاره وه د خلکو خبره ول و چې وده زمیرونه راویش او د امام حسین علیه السلام او د هغه د ملګرو پر خلاف د امویانو دروغ تبلیغات شند شي. د اسارت ورځې د امام سجاد علیه السلام او د اهل بیتو د کورنۍ لپاره ډیرې سختې ورځې بې د کربلا اسیرانو او حضرت بیبی زینب کبرا سلام الله علیها به اسیرانو ته ډاډ ورکاوه. د کربلا د پیغام رسوونکي ژوند یو بل ځلانده پاڼه په شام کې په اموي جماعت کې د هغوی غوڅې او افشا کوونکي خبرې بي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، مدینې ته د امام سجاد علیه السلام په ستنېدو سره د هغوی مسؤلیت یوې نوې مرحلې ته داخل شو. دوی په دغه پړاو کې اوږد مهاله اهداف درلودل. د هغه وخت ناوړه شرایطو امام دې ته اړ کړ چې د خلکو د دینی عقیدو او باورونو پیاوړتیا ته املا وتړي. د همدې عملی د امامت په څلور دیرشو کلونو کې ډیر لوړ دینی معارف وپنځول او د علمي او فرهنګي فعالیتونو زمینه برابره کړه چې د هغوی د زوی امام باقر علیه السلام په وسیله یې دوام ومونده. د امام سجاد علیه السلام یو مانوي او ارزښناک اثر چې د کربلا د پاسون نه په وروسته کلونو کې وپنځوه، د هغوی د دعاګانو یو بډایا او له محتوا ډک اثر دی چې دغه دعاګانې د صحیفه سجادیه په نوم کتاب کې راټولې شوې دي. که څه هم صحیفه سجادیه د دعاګانو ټولګه ده او ټول مطالب پکې له خپل رب سره د انسان د لمنځ او راز و نیاز په شکل کې بیان شوی، خو د هغه په ژورو مفاهیمو کې فکر خی چې دغه دعاګانې له معمولی مناجاتو لوړې او ورخوا دي. امام سجاد علیه السلام د لمنځ په ژبه د ژوند او خلقت او د اعتقادی او اخلاقی مسائلو په باره کې د اسلام نظر بیان کړي او حتی سیاسی مسائل یې هم څېړلې دي. صحیفه سجادیه د امام سجاد علیه السلام د علمی او معنوي عظمت په یوې ګوښې د پوهېدو یو ډیر ښه سند دی. هر څومره چې په دغو ژورو مفاهیمو کې فکر کوو، لوړو حقایقو ته رسیږو. امام سجاد د دعا او مناجاتو په قالب کې د الهی احکامو او معارفو د خپرولو په زمینه کې لوړ ګامونه پورته کړي دي چې پوهان یې ستاینې ته اړ ایستي دي. ډیر لوی عالم شیخ مفید رحمت الله علیه په دې اړ لیکي: اهل سنت فقیهانو له امام سجاد علیه السلام څخه دومره زیات علوم نقل کړي چې لشمیره بهر دي، او د هغو دعاګانې او موعظې د قرآن فضائل او حلال او حرام له هغه حضرته تر دې حده نقل شوي چې په عالمانو کې مشهور دي، او که د هغې وضاحت کول وغواړو نو ډیر وخت ضرورت لري.
حضرت امام سجاد علیه السلام د ډیرو دعاګانو او لمونځ په وجه په زین العابدین یعنی د عابدانو په زینت مشهور دی، او د ډیرو اوږدو او زیاتو سجدو په وجه سجاد یعنی ډیر سجده کوونکی بلل کیږي. د هغوی تواضع او مهرباني او انسان دوستی د ژوند په ټولو مراحلو کې ښکاره و. له محرومانو سره یې خواخوږي تر ډیره حد و چې هغه حضرت به د شپو په پټه د خوړو پیټي په اوژو اخیستل او د مدینه خال له بېوزلانو سره به یې مرسته کوله. دغه سیرت د دین د بزرګانو په تیره بیا د پیغمبر اکرم د اهل بیتو د شخصیت د څو اړخیزوالي ښودنې کوي. هغه کریم انسانان چې د علمی اقتدار او د معنوي برم په اوج کې به د ټولنې له ډیرو ټیټو هسکو پرګنو سره کښېناستل او د هغوی خیال به یې ساته. د امام سجاد علیه السلام یوه بله روده مریانو ته یې د هغوی پام و. مریان د ټولنې هغه پرګنه وه چې په تیره بیا د امویانو په وخت پرې ډیر ظلم زیاتۍ کېده. امام سجاد علیه السلام به هڅه کوله د دغه پرګنې ټولنیز پوزیشن اوچت کړي. له همدې امله یې ډیر مریان اخیستل او بیا یې به یې خوشي کول. حضرت امام سجاد علیه السلام د خپل امامت په ټوله دوره کې د اموي واکمنانو له بدخواهۍ، کینې او تربګنۍ سره مخامخ و او هر اموي واکمن هڅه کوله د اسلام دغه ګویانه ژبه خاموشه کړي. افسوس چې د هجرت په 95 کال په داسې یوه ورځ د امویانو پلید فکر د ولید بن عبدالملک په زمانه کې عملي شو. په دې ډول د امام سجاد علیه السلام د امامت دوران ډیرو علمي او معنوي اثارو له پرېښودلو وروسته پای ته ورسېد.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا د حضرت امام سجاد علیه السلام د نیکمرغه ولادت په مناسبت د مبارکۍ په وړاندې کولو سره د هغه حضرت یو حکیمانه وینا تاسو ته نقلوو چې فرمایي: تر دې زیات خ بل خ نشته چې انسان خپل غوسه وزغمي. نو دوستانو، هیله ده چې دا مطلب مو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. په همدې ځای مونږ ته هم اجازه راکړئ.
د خدای په امان. Thank you.